د وایس اف امریکا ډیوا د نن خبری خبرونه مهم سرټکی. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو او د احمد مسعود د وسلوالو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. طالبان د ځینو سیمو د نیمولو دعوی کوي، خو د دوی مخالف اړخ یې دعوی ردوي. بل لور ته په کابل کې ښځو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی. او د چمن پوله نن ورځ هم خلاصه وه، او پاکستان لخوا پر قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېده. اوس هم په زرونو افغانان د پولیس سپین بولدک غاړې ته ایسار دي چې پاکستان ته راتګ کول غواړي، خو پاکستانی چارواکي یې نه پرېږدي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعدات خان مندوخیل وایي چې په چمن کې افغان کډوالو کیمپ جوړولو اجازه نشته. بلخوا د پېښور ستاره مارکیټ چې سمو د وړاندې د افغانستان نه په غلا راوړل شوو د ناټو ځواکونو شخصي او پوځي استعمال شیانو د خرڅولو په اړه مشهور وو، اوس دغه شیانو نه راوړل کېدو له وجې شاړ شوی او دکانداران وایي د دوی کاروبار اغېزمنه شوی. او شارجه کې د بنو پولاو پخېږي چې پاکستانی ډېر په شوق خوري. په دې اړه به هم معلومات درکو. د خبرونو لیدو لپاره راسره ملوسی. وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2021 د ستمبر د میاشتې 3 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې به ډیر موضوعاتو باندې خبرونه رپورټونه شامل وي، خو زو د لومړني رپورټ پلو. که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د رواني اونۍ په اوله کې پایته رسیدلې، خو امریکایي چارواکو پرون ویلي د طالبانو واک لاندې افغانانو حقونه خوندي کولو لپاره سفارتي او اقتصادي لارې اوس هم پرانیستې دي. د وایس اف امریکا کیترین ګابسن رپورټ د ډیوا همکار اشفاق مومن په غږ کې درته وړاندې کوو.
د کابل هوائی ډګر په مکمله توګه او نږدې تمام افغانستان د وخت د طالبانو په کنټرول کې دی. د شلو کالو په اخیری اونۍ کې جګړه پای ته ورسیده، خو لا هم د طالبانو پر وړاندې چیلنجونه موجود دي. دا په هرات ولایت کې خزې د خپل حقونو لپاره لارو کوڅو کې احتجاجونه کوي، او سخت خشکی گرد هیواد لاندې کړي کومې چې پښتنې راپورته کوي. څنګه به په داسې حالت کې د لوی کچ نړیوال کومک بغیر د هیواد ځان وساتي؟ امریکا لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی منلې.
څوک هم د امریکا د مرکزی حکومت لخوا نه وایي، څوک هم نه، که صدر دی، که د دفاع وزیر دی، هیڅوک هم نه، که د استخباراتي ادارو خلق دی چې ګڼي طالبان خه خلق دی، سمه ده، موږ دا نه وایو. نو دا یو سبب دی چې موږ خه په ډاګه د طالبانو منلو ته تلوار نه کوو. موږ خه سم ګورو، موږ سره د فشار اچولو لپاره یو شمېر لارې دي چې پکې نړیوال مارکیټ ته د رسایي لار هم شته.
امریکا د افغانستان هوائی ډګر او افغان ولس ته نیخ په نیغه مرستو خلاصولو لپاره کار کوي. د امریکا حکومت افغانستان ته د مرستو په اړه باندې غور کوي. د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې د دې انحصار به د افغانستان په نوي جوړیدونکو حکومت وي.
کله چې ستاسو د راپورته کړي ستونزې خبره شي، موږ به چې څه ته ګورو چې پکې د هر ډول مرستو ذکر هم شته، هغه به د نوي افغان حکومت عمل وي، په خاصه توګه هغه برخې چې مونږ یې زیاته پروا کوو، لکه د خلکو هیوادونو نه په محفوظه توګه وتل، د افغان ولس د حقونو احترام چې پکې خځې او ماشومان جنکۍ هم شامل دي، او د اقلیتونو حقونه. یو داسې حکومت وي چې پکې ټولې خواوې شامل وي، داسې حکومت چې د ترهګرۍ پر ضد خپل ژمنو باندې کلک ولاړ وي، او یو داسې حکومت وي چې هغه نړیوالو اقدارو ته احترام ولري.
لا هم د افغانستان پنشیر ولایت د طالبانو د کنټرول نه بهر دی، چرته چې د مزاحمتي وسلوال چې مشري احمد مسعود کوي د تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه جاري ساتلې ده. خو پینټاګان وایي امریکا د مزاحمت کوونکو سره هیڅ ډول کومک نه کوي.
په افغانستان کې د امریکا مشن پای ته ورسېده.
پینټاګان وایي په جرمنی کې هوایی ډګر باندې د امریکا پوځ امریکا ته د افغانانو د راوستلو هلې ځلې توندې کړې دي.
we're about to become
مونږ د سيو زتا رسیدو ته نږدې شوی یو چې دا چرته نه مونږ د 500 یا 600 پورې خلکو پروسس د ورځې په حساب سره رسولې شو او مونږ به زر د ورځې 2500 نه تر 3000 پورې خلکو ته د ورځې په حساب دا شمیره سیوا کو.
امریکا وایي د کابل د سقوط نه تر د اگست 13 اخیری پرواز پورې دوی 140,000 خلک د افغانستان نه راوستلی دي، خو د طالبانو له ویرې په زرګونو نور خلک لا هم وتلو ته لیواله دي.
هر ورځ 24 ساعت په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ 24 ساعت دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په دویم رپورت زموږ سره د هغه زنانو په اړه باندې دی چې د افغانستان په پوسټ کې کارکونکي خزي په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د خپل ژوند او د مستقبل په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي چې مخکې به څه کېږي. په د وی وی خبریالې یالدا بکتاش رپورت د بختورشاه په غږ کې درته وړاندې کوو.
مزاری امانی د افغانستان د فوز د هغه سو خزینه جرنیلانو نیوده چې د اگست په 15 نیټه د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته د هیواد نوتلې دي. مرمن امانی نن سبا په فرانس کې دا وای هغه په افغانستان کې د خپل هغه همکارانو د ژوند په اړه اندېښمنه ده چې حل تپاتې دي چرته چې اوس د طالبانو واکمنی ده.
ځینې شوزو زما سره تماس نیولی دی، وایي چې طالبان د شپې په وخت د هغوی کورونو لټون کوي او د هغوی د ګوتو نقشې یا بایومیټریک معلوموي. هغوی وایي د طالبانو له ویرې په خپلو کورونو کې نه اوسېږي، خو نه پوهېږي چې تر څو به پردي کورونو کې پټ وي.
پخوانی افغان جرنیلا امانی وای هر ورځ ورته په ګان شمیر کې خپل ملګری همکاران ټلیفونونه کوي.
هغوی زما څخه د کومک غوښتنه کوي چې نړۍ ته د هغوی ژغ ورسوم چې هغوی په ډیر لوی خطر کې دي.
سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې ښځو ته کار کولو باور ورکړی، خزینه فوزی میرمنې د نړیوالې ورورولۍ نه غوښتنې کوي چې په طالبانو دې د دوی د حقونو لپاره فشار واچولی شي. جینا فروټن په افغان پوز کې افسره وه.
زه د امریکا او نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې د طالبانو څخه د خپلو ژمنو منلو لپاره ضمانت واخلي.
خو ځینې میرمنې وایي هغوی نه ګڼي چې طالبان به د ښځو په اړه خپله تګلاره بدله کړي، او بیا په خصوصي توګه د یونیفارم اغوستونکو خزو په اړه. مرمن شریفي په افغان پوز کې کرنل و.
د طالبانو نظر دا دی چې هغوی په هر کچه د شوزو ګډون نه مني، او په خصوصي توګه په فوز کې خو به خینه. تاسو څنګه غنئ چې طالبان به په دې لړ کې سوړاندیز وکړي؟
د افغان حکومت د سقوط نه وړاندې د هیواد په امنیتي ادارو کې په زرګونو خزو کار کوي. چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو مبارزین وسوای، ښځو چې په تیرو 2 لسیزو کې کمی ګټې کړې وي هغه به یو وار بیا د خطرو سره مخ شي. بختورشاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وینم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچول دي.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې په پنچیر کې حالات سړي دغه په اړه باندې دا رپورت لرو. د افغانستان په پنچیر ولایت کې د طالبانو او د احمد مسعود د وسلوالو ترمنځ جګړه لا روانه ده. طالبان د زینو سیمو د نیولو داوی کوي خو د دوی مخالف اړخي داوی رد کړی دي. بل لور ته په کابل کې خزو د خپل حقونو لپاره احتجاج کړی دی. برکوال میاخیل درته نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې طالبان په داسې وخت کې د پنچیر د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي چې د نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوی دي. په پنچیر ولایت کې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د مخالفه ډلې مشرانو د طالبانو هغه داوی رد کړی دي چې وایي تیر شپه د شوتل او خاوک ولسوالۍ نیولې دي. پنچیر وسلوال وایي کاپیسا ته نږدې په دربد او د بغلان د اندراب ولسوالۍ په خاوک سیمه کې له طالبانو سره درنه جګړه روانه ده. په شوتل ولسوالۍ کې د احمد مسعود د ډلې یو کمانډر وایس اف امریکا ته وویل طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه وکړل خو وایي د دوی وسلوالو بیرته پر شا وتنبول. ځایي اوسیدونکو وایس اف امریکا ته وویل دواړو غاړو ته د تیر شپې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو د مړیو او ټپیانو کره شمېرې ونه وایه. خو پنچیری وسلوال دعوه کوي چې د تیر شپې په جګړه کې لسګونه طالب وسلوال وژلي دي. د طالبانو یو چارواکی بلال کریمی وایي د پنچیر په دربند او عنابه سیمو کې په جګړه کې د احمد مسعود د ډلې د درو ځایي قومندانانو په ګډون یو دیرش وسلوال وژلي دي خو وایي یوازې څلور وسلوال طالبان د مخالفه ډلې په ډزو وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. کریمی پر خپل ټویټر لیکلی چې په پنچیر کې د پریان ولسوالۍ له څلورو اړخونو تر عملیاتو لاندې ده او پراخې سیمې نیول شوي دي. وایي د درې په نوم د مهمې سیمې چې درې ولسوالۍ پکې آبادې دي یو اړخ یې هم ټول د دوی وسلوالو نیولی دی. خو د طالبانو د مخالفې جبهې یا محاذ ویان فهم دشتی بیا د ولسوالیو د نیولو په اړه د طالبانو دعوی رد کړي دي او وایي د تیرو څلورو ورځو په جګړه کې درې نیم سوه وسلوال طالبان وژل شوي او لږ تر لږه دوه سوه نوي نور ټپیان شوي دي. خو طالبانو د دوی د وسلوالو د مرګ ژوبلې دا دعوی رد کړي دي. طالبانو د احمد مسعود له ډلې سره لومړی د خبرو هڅه وکړه او د سیمې د مشرانو په وسیله یې وغوښتل چې خبره جګړې ته ونه رسیږي. خو د خبرو له ناکامېدو سره د دواړو ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه او طالبانو لا د خپل حکومت د هڅو ترڅنګ د دې وروستي ولایت د نیولو لپاره وسلې هم پر مځکه نه دي ایښي. بل ورته یو شمېر افغان ښځو نن په کابل ښار کې د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی دی. دوی په لاسونو کې شعار پاڼې راخیستې وې چې په سیاست کې د ښځو د ګډون شعارونه ورباندې لیکلي وو. افغان ښځو غوښتنه کوله چې د طالبانو په نوي جوړېدونکي حکومت کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي. دې ته ورته پرون په هرات ولایت کې هم ګڼ شمېر ښځو احتجاج کړی وو او په راتلونکي حکومت کې د ښځو د ګډون غوښتنه کوله. وایي که دوی ته پکې برخه ورنه کړل شي داسې حکومت به ډېر وخت دوام ونه کړي. د غوښتو وویل دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دوی باید هیرې نه کړي. افغان ښځو دا احتجاجونه په داسې وخت کې کړي چې طالبان د حکومت جوړولو په هڅو کې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي او تمه ده چې ډېر ژر به خپل نوی حکومت اعلان کړي. خو تر اوسه یې داسې څه نه دي ویلي چې د دوی په حکومت کې به ښځې هم برخه ولري که نه. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر وسه پورې ولې جوړ نه شو او ستونزې لري او کله به دا حکومت اعلان کوي د ټولو نړۍ نظر په دغه باندې پروت دی. خو په دویم وګورئ نو په نړۍ دا هم رپورټ کوي چې پنچیر کې څه صورتحال دی. هلته جګړه سره روانه، طالبان څه وایي او د هغې مخالف ډله چې کوم ده هغې څه وایي. نو په دې اړه باندې زموږ سره د نیویارک نه څېړنکار جنګیر خټک صاحب را سره دی. د هغې نه په دې اړه باندې پوښتنه کوو. جنګ خټه صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی.
ډېره مننه نسول الله صاحب، تاسو ته او کتونکو اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترام.
جانګر خټک صاحب څنګه چې د ډیوا کتونکو او لیدونکو دی په ذهن کې باول دا خبر راځي چې موږ رپورټونه ورکړل چې د امریکا او د نړیوالو اندېښنې طالبانو په اړه باندې سدي بیا دا رپورت هم ورکو چې د خزو احتجاج کړي د خود پنشیر په اړه باندې هم خلک د اوریدل غواړي چې د پنشیر جګړه څنګه روانه ده تل نختی سدي طالبان کم دي تر رسیدلې دي یا دی سوي او یا د پنشیر کې چې کوم اوسیدونکو خلک دي نړیواله میډیا دغه په اړه باندې سوي
نن خبرونه چې کوم راغلي دي نو هغه د دې طالبانو په پنچیر باندې یو ډیر لوی برید کړی دی او بیا هغه نه پس متضاد دعوی راغلي د احمد مسعود چې کوم جنگیالی دی د هغه د طرف دا وینا ده چې مونږه د چې کوم بریدونه دي دا مونږه ناکامه کړی دي او بل خوا ته اوس اوس دا خبرونه را روان دي چې زه دا خبرې کوم نو دا خبرونه را روان دي چې کابل کې ډېر زیاتې ډزې هوایي ډزې شروع دي او د پنشیر نه دا د طالبانو دعوا ده چې هغې پنشیر نیولې دی. دې نه اول یو خبر راغلی وو چې هغې د پنشیر پولیس هیډکوارټر باندې قبضه کړې ده، خو اوس دا خبرونه را روان دي چې هغې په پنشیر باندې قبضه کړې ده. دا بالکل لکه د دوو خبرو تصدیق لا نشته دی، خو دا د طالبانو دعوا ده. داسې خبرونه هم راتلل د پخوانی مرستیال صدر عبدالله صالح او د هغې نورو ملګرو په حواله سره چې هغې تاجکستان ته تللی دي، خو د دو خبرو تردید عبدالله صالح په خپله کړی دی یو ویډیو پیغام کې چې کم دا وخت په افغانستان کې په ټی وی باندې راغلی دی او دلته په سوشل میډیا باندې هم خور دی چې کم کې د هغې دا خبره رد کړې ده. هغې وایي چې زه اوس هم په پنچیر کې موجود یم، خو هغې هم د دې خبرې تصدیق وکړلو چې دا وخت په پنچیر کې ډېر دروند جنگ روان دی او هغه کې هر قسم ته وسله استعمالی کی. او چې کم بالکل تازه خبر دی هغه هم دک دی چې کابل کې فضائی ډزې روانې دي او طالبانو چې کم ذرایع دي هغه دا دعوه کوي چې چونکې پنچیر نیول شوی دی نو هغې د وجه نه خلک خوشحاله اظهار کوي او څه غربي میډیا رپورټرانو لږ تر لږه یو رپورټر هغه هم په میډیا کې دا خبر خور کړی ده چې ښکاري دسې هغه هم دا تصدیق نه دی کړی چې دا واقعي سره شوی دی، خو دا یې ویلي چې ښکاري دسې چې کېدی شي پنچیر د طالبانو لاس ته راغلی وي. خدا مصدقه اطلاعات نه دي، دا هغه اطلاعات دي چې کم را روان دي. وجه دا ده چې په دې سیمه کې آزاد صحافت د وخت نه کیږي، غلط نه دغه رپورټونه چې کم داوو په صورت کې راځي لکه عبدالله صالح په حواله سره کم خبر راغلی نو هغه بیا ویډیوي پیغام خور کړلو او ویل چې زه دلته کې موجود یم. اوس په قتل دا غواړي چې د احمد مسعود د طرفه کم قسم ته جواب راځي او فلحال دا دعوه مخې ته راغلی ده.
جنګ خټک صاحب، تاسو څنګه داو په اړه باندې ویل چې آزاد صحافت نشته دی، آزاد دا ځین خبرون نه راځي نو داوی مخ ته راځي او په هغه باندې ښکار خبر نشي کېدل چې کوم حقیقت دی او کوم نه دی، هغه لپاره به انتظار کول وي. خو د 15 اگست نه چې طالبان د کابل ته ننوتی دی، کابل نیولې دی، بیا د وار په وار داوی شو وی چې وس به حکومت اعلان کړي او نن 3 ستمبر دی، نو تر اوسه پورې دوی حکومت په افغانستان کې طالبان بانو ولې اعلان نکو، دوی ته ستونزې څه دي او نړۍ په څه انتظار ده چې طالبان به څه وکړي؟
نړۍ خو مکه هله لري چې کومه طالبانو ژمنه کړې و یو ټول شموله حکومت چې کم کې د هر چا نمائندګي به وي چې کم کې خزې هم شاملې دي. او سوال دا دی چې د طالبانو د طرفه د حکومت به کله ټاکلې کیږي. هغه د طرفه څه واضح اعلان نه دی راغلی، مختلف د هغه قویان وی او کمشران وی هغه د طرفه چې میډیا کې کم خبرونه راغلي دي نو هغه هم دک کدي چې ډېر ضرب راځي. بیا داسې خبرونه هم راغلل چې نن یعنی جمعې په ورځ دا په افغانستان کې دا جمعې مانځه نه پس به ټاکلې کیږي، هغه هم خبر غلط ثابت شولو. اوس دا ویل کیږي چې یو سو را روانو سو ساعتو کې به ټاکلې کیږي او څه خبرونه دا وایي چې کېدی شي دې کې لږ نور وخت هم ولګي. لہذا یو خبر هم داسې نه دی چې کم باره کې موږ ډېر په اطمینان سره ویل چې دا خبر رښتیا ده، ولې چې طالبانو د طرفه خپل داسې اعلان نه دی کړل شوی، خو دا ضرور اطلاعات دي چې کم د وخت په میډیا کې گردش کوي هغه صدا سي دي. یو خدا چې هغه خلک چې کم د حکومت کې به شاملېږي چې کم کې زمانه دی خیال چې حبیب الله اخندزاده چې کم د طالبانو مشر دی هغه پکې شامل دی، هغه اوس هم په خپل کندهار کې دی، خو نور چې کم مشران دي هغه کې اکثریت کابل ته رسیدلې دي. او دا چې دوه درې خبرونه نور هم را روان دي، یو دا چې دا به لنډ مهاله حکومت وي، دا به مستقل حکومت نه وي. دویم دا چې دا حکومت به ممکنه توګه باندې یوازې طالبان به پکې وي، کېدی شي نور څوک پکې نه وي. دریم دا چې د حکومت کې به 25 وزیران دي. څلورم دا چې د حکومت به یو 12 رکنی یو شورا به وي چې کم کې عالمان به وي او هغه به چې کم امید توګه باندې د حکومت کار دی هغه باندې به نظر ساتي. او بیا آخري خبره دا چې ممکنه توګه باندې را روانو شپږو نه اتو میاشتو کې په کابل کې به یو لویه جرګه رابلل کیږي او هغه لویه جرګه کې به د افغانستان مستقبل اساسي قانون په حواله سره به مشاورت کیږي، خبرې به کیږي او بیا هغه نه پس به یو تګلاره راځي. نو فی الحال دا خبرونه دي، د دو تصدیق طالبانو په خپله نه دی کړی، خو دا خبرونه د طالبانو ذرایع سره تړل شوي دي. یعنی دا څوک داسې نه دي راغلی چې زما اطلاع ده، بلکې هغوی دا وایي چې دا د طالبانو ذرایع دا وایي چې صدفې قسم ته صورتحال جوړیږي ممکنه توګه باندې. دا یو امکان دی، دا حقیقت ضروری نه دی چې وي، خو خبرونه فی الحال دغه شانتې دي.
جنگ خڑک صاحب، آخرانی پختنه به داسې وکړو چې په افغانستان کې چې کوم حالات دي، الته خو جنگ وشو، ډېره موده بیا تجارت بند دی، الته خلکو ته رزق نشته، خلک د ولګې نه خرابېږي. دویم خبردار چې بهر خلک وتلې نشي، چې کومې پولې دي د ګاونډیانو هغه هم بندې کړي دي، ایرپورټونه هم بند دي. د بهر نړۍ چې کوم نړیوال قوتونه چې کوم دي یا هیومینیټیرین هغه خلک چې د بشري حقونو مرسته کوي، نو په افغانستان کې د دوی روس اندیښنې څه دي او آیا دوی د طالبانو منلو یا نه منلو خبر راځي؟ خو دغه خلکو سره به مرسته دوی په څه طریقه باندې وکړي؟
ما په خیال دا طالبانو حکومت په حواله سره نړۍ هم په یو لوی امتحان کې ده، ځکه چې یو طرف ته د هغه خپل یو فیصله ده چې دا حکومت به مني او کنه مني، او بل طرف ته هغه اطلاعات دي چې کوم تاسو ذکر وکړلو چې په افغانستان کې غربت، افلاس او د خوراک کموالی ډېر لوی مخې ته راغلی، ډېر لویه کچه باندې. او خطره دا ده چې هلته کې څه ځایونو کې خو قحط ونتې صورتحال جوړېدی شي که مرستې رانغلل، که امداد رانغللو. نو دې د وجه نه اوس غربي هېوادونه او نړۍ نور هېوادونه چې کم کې ما په خیال اوس عرب هېوادونه هم شامل دي، چې کم کې اکثریت اوس پرې خاموش وو، ما سوای د قطر نه، هغې د طرف اوس یو داسې پالیسي ښکاري چې مخې ته راځي چې هغه مقصد دا دی چې هغوی وایي چې مونږ طالبان حکومت چونکې لاشته نه دی نو مونږ به نه منو، او د دې امکان هم کم دی چې مونږ به فوري توګه باندې ومنو، خو مونږ به طالبانو سره خپلې اړیکې جاری ساتو. مقصد به دوه وي، یو دا چې هغه امداد چې کم د وخت افغانانو په کار دی هغه افغانستان ته راورسولی شي، او دویم دا چې هغه خلک چې کم د وخت په افغانستان کې دي او چې کم افغانستان پرېښودل غواړي هغه دې وباسل شي. دې لړکې د اروپایي ټولنې د طرفه یو ډېره واضحه پالیسي نن مخې ته راغلې ده چې هغه وایي چې طالبان نه دا غوښتنه کړې ده چې که تاسو موږ ته مکمل حفاظت راکړي او یو محفوظه لاره راکړي نو موږ به الته کابل کې خپل خلک راولېږو چې کم به دې خیال ساتي چې دا کم چې بشري مرستې راځي، چې کم امداد راځي، هغه هم لګونتې هغه باندې هم نظر وساتي، او سره ده چې هغه خلک چې کم افغانستان پرېښودل غواړي هغې دپاره هم لاره آسانه کړلی شي، او هغې چې کوم کاغذي کاروایی هرته چې کېږي هغه دې مغل ته اوشي. بیا ور سره تاسو وګوري سفارتکاري هم ډېره غټه کچه باندې روانه ده، ورسته ورځو کې ورسته اونۍ کې بلکې دا جرمني خارجه چارو وزیر د دې فیمې هېوادونو یعنی افغانستان سره په پوله چې کوم هېوادونه دي د دو دوره وکړله، لاړلو هلته خبرې اترې وکړلې، او پسې بیا نن چې کوم ډومینیک ریب یعنی د برطانیې خارجه چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی، پاکستان ته تللی دی، او هغلته کې هم ما په خیال چې کم خبرې کیږي په کومو شیزونو باندې، نو هغو کې دوه لوی خبرې دا دی بوي چې دا تاسو به څنګه پالیسي کم قسم ته حکومت به منی نه به منی، کم قسم ته مرستې به ساتي، او دویم دا چې کم د کډوال دي، د کډوالو په مستقبل په اړه ډېر لوی مشاورت روان دی، ځکه چې کډوالو یو نه یوازې دا چې دا د یو انساني ژوند سوال دی، بلکې ورسره دا غربي هېوادونو کې سیاست سره هم دا ډېر درنې طریقې سره تړل شوی دی. هغه د وجه نه سفارتکاري هم ډېره روانه ده، او غربي هېوادونه اوس دا وایي چې مونږ به افغانستان سره په پوله هېوادونو څومره مرسته کولی شو، امداد کولی شو پیسو په ذریعه، هغه به کوو چې دا کډوالو ته دی ځای ونی.
ډېره مننه جنګل خټک صاحب د وخت راکولو،
ډېره مننه.
د ډیو سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. بل رپورت ته ځو د چمن د پولی په اړه باندې چې التس صورتحال ده. د چمن پوله نن ورځ هم خلاص وا او پاکستان لخوا پر قانوني اسناد باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېده. وسوم په زرګونو افغانان د پولی سپین بولدک غاړي ته ایثار دي چې پاکستان ته راتګ غواړي، خو پاکستانی چارواکي نه پریږدي. د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعدات خان مندوخیل وایي چې په چمن کې افغان کډوالو کیمپ جوړولو اجازه نشته. نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې درته نور حال وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن د جمعې په ورځ هم خلاصه وه چې د پولې څخه د عادي خلکو تګ او راتګ روان لیدل کېدی، خو د حکومت پاکستان د پریکړې سره سم یوازې د چمن شناخته کارت او د کندهار ولایت تذکره لرونکي عادي خلکو ته د پاکستان لخوا د تګ او راتګ کولو اجازه ورکول کېده. خو د پولی ابولی غاړې ته اوس هم بزرون افغانان چې د افغانستان د نور ولایتونو سره تعلق لري او پاکستان ته د راوښتو په تمه حساب دي، خو د پاکستان لخوا ودې ته په ملک کې د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعدات خرمندوخیل وی ډیو ته وویل د چمن د پولی څخه بغیر اسناد افغانان ته په پاکستان کې را داخلېدو اجازه نشته. د د په وینا د چمن پولی څخه په پاکستان کې افغانان نه دي را داخل شوي. په چمن کې کوم افغان کډوال اوس خپل خیمه بستی جوړ کړی و او دغه خلکو ځان ته افغان کډوال ویل، خو د دوی تعلق د چمن پشین او د کوټي سره وو چې دوی خپل منطقو ته ولېږدول شول او ځینې بېرته افغانستان ته واپس کړل شول.
او چونګې دا بارډر تاسو معلومه ده صرف هغه خلکو لپاره اوپن دی چې لچا سره لیګل ډاکومنټیشن وي، لکه تذکره سو، شناختی کارت سو، او هغه د دې ځای لوکل خلک دي، اخوا ته هم لوکل خلک دي چې خپل ډیلی بزنس کوي یا خپل دلته رشتہ داران دي او خپل قبیله پرته دي، دا خلکو لپاره د اجازه ورکول سوې دي. داغه پګایس کې داغه په بیس کې په داسو شپو کې مې بي یو څه خلک راغلي وي، لیکن دا غو لپاره انسټراکشنز داد اسدا به واپس لژل کیږي.
دوی ورځې وړاندې داسې خبرونه مخ ته راغلي وو اسپر چمن پوله د سپین بولدا غاړي ته د خلکو په ډیره غاڼه او ټیل ماټیل کې دوه کسان ژوند د لاسه ورکړی وو. د افغانستان سره پر چمن پوله د اسنادو سختي په داسې وخت سوي داس په 15 اگست طالبانو کابل او د افغانستان زیاتې برخې نیولو پس افغانانو د چمن پولیس خو پاکستان په لوري مخ کو. خو د پاکستان د کورنی چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویلی وو کچته د افغانستان څخه د چمن پر پوله د خلکو راتګ سیوا کیږي، دوی کولای شي د چمن پوله په مکمله توګه وتړي. د دې وړاندې نوموړي د افغانستان څخه د کډوالو پاکستان ته راتګ په اړه ویلی وو ستر وسه څوک نه دی راغلي او د پاکستان په اصطلاح د افغان کډوال و پاکستان ته نه راپرېږدي. خو د چمن پر پوله اسناد لرونکو خلکو د تګ او راتګ سره تجارتي چارې هم روانې دي او افغان ترانزیت ټریډ او نور سوداګري مالونو څخه ډکې ګاډۍ د پولې دواړو غاړو ته ځي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د دې لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. بل رپورت ته ځو. د پیښور ستاره مارکیټ چې څومره د وړاندې د افغانستان په غلا راوړل شو د ناټو ځواکونو شخصي او پوځي استعمال شیانو د خرڅولو په اړه مشهور وو، وسته دغه شیانو نه راوړل کېدو له وجې شاړ شوی او دکانداران وایي د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم شینواری په دې رپورت کې وګورئ او واورئ.
د خیبر ضلع سره په پوله د خارجي توکو د ټولو لوی تجارتي مرکز کارخانو مارکیټ کې ستاره مارکیټ د تیرو څو کالونو راهیسې د افغانستان په پټه راول شو د امریکایي او نورو ناټو ځواکونو ته وړل شو خارجي توکو د خرڅ په اړه نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ګڼ پاکستان کې مشهورتیا لرله او په غیر قانوني توګه راول شو دغه شیانو په داخښتو لپاره به د هیواد قریبا د هرې برخې نه په ګڼ شمېر کې اخیستونکي دغلته ورتله او ځایي دوکاندارانو به دغه د سمګلینګ سامان په خرڅولو ښې ګټې ترلاسه کولې. هسې خو دغه مارکیټونه د غیر د جمعې ورځې د اونۍ شپږ ورځې پرانیستي، خو د خالي او اتوار اونیزو په رخصتیو په ورځو کې به دغلته د اخیستونکو شمېره نوره هم اضافه کېده. خو اوس چې د کرن امریکا سره د خپلو اتحادي هیوادونو یعنی ناټو ځواکونو د افغانستان د وتلو اعلان کړی و او ورسره د تورخم د لیارې افغانستان ته د ناټو ځواکونو سامانونو وړل هم وتړل شول، نو په ستاره مارکیټ کې هم د زړو مالونو کمیدو یا بیخي ختمېدو او د نورو شیانو نه راتلو له وجې دغه کاروبار ډیر اغیزمنه شوی. په دغه مارکیټ کې یو ځوان دوکاندار رضوان الله وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې کوم د ناټو شیان به پخوا راتلل هغه اوس نه راځي، ځکه اوس د اخیستونکو شمېره هم کمه شوي.
کوم مخکې به چې د ناټو فور سټف راته کوم مالونه به راتله افغانستان نه، هغه حاضر وخت نشته، نه راځيږي او خلک اوس هم په هندي په تمه او په هندي هغه باندې د لرو لرو ځایونو ستاره مارکیټ کارخانو ته رادرومي چیرې آیا مونږ ته به هغه امریکني مالونه میلاو شي، خو عملونه ډیر کم په حساب د نشته دي، هغه نن سبا نه راځي نه میلاویږي. د نیټو فور د تک سره چې کوم دی کنه حاضر وخت دا مالونه شته نه دی او بیخي ختم شوی دی، او په مارکیټ باندې اثر د کاروبار ډیر پریوتای دی.
شفیق جان څوک چې هم د سیداره مارکیټ یو بل دوکاندار دی، د خپل همکار رضوان الله د خبرې تایید کوي او یی چې د نو شیانو نه راتلو د وجه اوس د هغوی کاروبار اغیزمنه شوی.
اوس فی الحال په کارخانو مارکیټ کې چې کوم دی د نیټو سامانونو په متعلق فی الحال نه داسې مالونه راځي نه هغه سې غشته، مطلب چې مخکې به څنګه مطلب پولاو مالونه راتله د نیټو، هغه مطلب بوټان شو همداسې دا وی خپل دا نور کم ساز و سامان چې فوجي بالکل هغه نن سبا بالکل یو شیم نه راځي او نه موجوده وخت کې په مارکیټ کې شته، نو دې سره په مارکیټ باندې خامخا سرم غورځېدلی دی او په موجوده وخت کې مارکیټ چې کم دی تقریبا داسې وایي چې په سو کې بس 20% پاتې دی، 80% بالکل مارکیټ کې دا خبره چې مارکیټ خراب شوی دی.
د امریکا په مالی مرستو د افغانستان له اړخه د هڅارګرو مخه نیولو په غرض پاکستان خپل اړخ ته په خپله پوله د ازغن تار لګولو له وجې هم اوس د افغانستان نه دغه قسمه تجارتي توکو په غیر قانوني توګه راوړلو لړۍ تر ډیره حده متاثره شوي او د پولې دغه قسمه تړلو له وجې محمد الله نومي دوکاندار ډیر پریشانه کړی او هغه یې
لستاره مارکیټ اوس خو ډیر زیات موږ پریشان یو، په دې چې امریکایي سامانونه مخکې ډیر راتله او اوس چې دی تمرا معلوم خاص نه راځي، بارډر بند دی، موږ ډیر زیات پریشان یو، ولا بس بازار نو ساه خوند او مزه نشته، خپلم بس مزدوری نس خاص نشي، موخ کې به مارکیټ کې زین او وس چې بس موږ کلار نه اسو، بس غپ شپ لګاو، بس بازار خوند نشته، موږ ډیر زیات پریشان یو، دا بارډر کولاو شي، دا معلوم نه راشي، امریکاني موږ ډیر زیات پریشان یو جی.
د ستاره مارکیټ تاجرانو په وینا اوس هغوی مجبور دي چې خپل په خانه داند پریدي او کوم نور خارجي توکو د خرڅولو روزګار شروع کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له د کراچۍ بندر نه د تورخم د لیارې وړلو والا دغه شیانو کې د امروزه استعمال تقریبا واړه توکي او بیا په خاصه توګه د دغه خارجي ځواکونو بیخي د شخصي استعمال شیان هم شامل وو، کوم چې د ستاره مارکیټ دوکاندارانو د لاټ مال په نوم په کارخانو مارکیټ کې خرڅول کیدونکو نور خارجي توکو په پرتله نسبتا په ارزانه بیه خرڅول او ځکه په دغه ته د اخیستونکو شمیره هم هر وخت زیاته وه. خو اوس یا خو دغه په پټه راول شوي شیان کوم چې په غلا د کانټینرونو رئیس شو ډیر کم شوی او یا بیخی نایاب شوی. د خپل همکار هاشم علی سره ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا ډیوا، ستاره مارکیټ، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوه ده د برتانی د بهرنی چارو وزیر د پاکستان په دوره دی. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی. بلخو د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ک چرې افغانستان یوازې پرې خودل شو نو د کورنۍ جګړې وېره ده. خغلی ویلی پاکستان څوک هم په افغانستان کې خپل په خوخه راوستل نغواړي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابیه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د کابل واک ترلاسه کولو وروسته طالبان په افغانستان کې نوی حکومت جوړولو تیاری کوي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویل
of being able to engage and have a direct line of communication. Taliban has made a series of undertakings and we need to test them to see that they translate into deeds.
مش په افغانستان کې د طالبانو حکومت نمنو خود دوی سره په رابطه کې یو قتل بداوی چې طالبان خپل پر خبرو تر څه حدا پوري عمل کوي. دوی زیاته کړه چې افغانستان کې بشري همدردی په بنیاد به مرستې ته دوام ورکوي. طالبانو ته به دا خبر باوري کول وی چې افغانستان به د تراګری پټ ځای نه جوړیږي. خبري غونډې سره وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل کچري افغانستان یوازې پرېښودل سو نو د کورنۍ جګړې ویره ده.
We have no favorites. Afghanistan is a country which comprises of different ethnic groups.
پاکستان څوک هم په افغانستان کې خپل په خوشي راوستل نه غواړي. د ولس په مرسته جوړیدونکي حکومت مرسته وکوي. د سولې په هڅو کې به د طالبانو مرسته کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د افغانستان په حالاتو د وزیر اعظم عمران خان او فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. تیر ورځ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ایملی د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پسیمایزه حالاتو خبرې کړې وې. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر حسن اسکری دیوا سره خبرو کې وای دغه رابطو اصل مقصد په افغانستان کې حالات د بحران څخه بچ کول دي. دغه ټول هیوادونه اندېښمندي کچري په افغانستان کې څه حکومت نه جوړیږي او استحکام نه راځي دلته د کورنۍ جګړې مخې ته راتلو بد اغېز به پر ټولو هیوادونو وي. دوی زیاته کړه چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ هیوادونه غواړي چې د افغانستان مځکه د تراګرو له اړخه د نورو هیوادونو په ضد ونه کارول سي او په دې اړه به هیوادونو ته په سنجیدګۍ سره د حالاتو جاج اخیستل وي. بل پلو ته د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار د مطبوعاتو سره خبرو کې تېره ورځ ویلي وو پاکستان افغانستان کې سولې پرمختګ او استحکام ګډ مقصدونه ترلاسه کولو دپاره د نړۍ ورورلوي سره په ګډه کار کوي. د تیر اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو لاړخه د کابل واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان د نړیوالې ورورلوي سره په رابطه کې دی او د نړۍ یو شمیر مشرانو هم د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې کړې. د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته نړیواله ورورلوي په افغانستان کې د خوراک او طبي سامان کمی او په لویه کچه اقتصادي تباهي ویره لري. نړۍ دا غوښتنه هم کوي چې په افغانستان کې د ټولو ډلو ګډ حکومت جوړ کړي سي او د دې لپاره پر پاکستان باندې فشار هم اچول کیږي. خو تېره ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو چې پر افغان طالبانو اثر لري خو کنټرول پرې نه لري. دوی دا هم ویلي وو چې هڅې به کوي افغانستان کې حالات مستحکم سي او کابل هوایي ډګر هم زر پرانستل سي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
د دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان کې د څو ورځې پرلت او احتجاجي مظاهره روان دي، په هغه اړه درته دا رپورت وړاندې کوو. د بلوچستان زیارت مانګي ډیم کې څو ورځې وړاندې وجل شو لویز اسکرو د وجنې پر ضد نن د ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهره شوې دي. په دغه مظاهرو کې څو غوښتنې شوې دي، دا هر څه درته نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو چمن پشین ارنای کلاسیفا د ژوب سره په نورو شهرونو کې مختلف سیاسي ګوندونو اتحادو لخوا احتجاجونه وسول. په دغه احتجاجونو کې شریک خلکو د حکومت څخه په سیمه کې امنیت خوندي کول او په ارنای زیارت سیمو څخه پاکستانی ملیشیا ځواکونو د ایستلو غوښتنه کول. دا اگست پر شپږ ویشتم باندې زله زیارت کې د مانګي ډیم په سیمه کې د لیویس دوه مورچان پر مځکه شکړل سوي مینونو باندې ختلو کې درې لیویس چارواکي ووشل سول او درې زخمیان سول. کله چې دوی د ډیم څخه تښتول سوي څلور خلکو د میندلو لپاره د مسله کسانو پسې روان وو. څه دغه پیښې په ضد د سیمو خلکو د مختلفو سیاسي ګوندونو سره په ګډه د دغه وژل سوي الکارانو جسدونو سره احتجاجي پرلت کښېناوي او د پیښې پلټنې او په سیمه کې امنیت خوندي کول او د زله زیارت او زله ارنای څخه پاکستان ملیشیا ځواکونو د ایستلو غوښتنه کول. چې د حکومتي چارواکو سره خبرې ناکامه کېدو وروسته د دغه پرلت مشري کوونکي د پښتون قومي جرګې کنوینر نواب ایاز خان جوګیزي په ایالت کې د احتجاجونو لړۍ پیلولو اعلان کړی و. په چمن سرحدي ښار کې د دغه احتجاج په مهال د آل پارټیز نمایندګانو وویل چې حکومتي چارواکي په پښتانه وطن کې حالات په خپل لاس ګډوډ کولو هڅه کوي او عادي خلک د لویو مشکلاتو سره مخامخ کولو پس پر دوی باندې باداري کوي. څه دغه ودې ته د منلو وړ نه ده. په دغه مهال د عوامي نېشنل پارټي ایلتي بیان امجد خان ایډوکیټ وویل
پښتونخوا وطن کې هر چیرې ظلم په هر شکل کې وي، که هغه د معاشي قتل عام په شکل کې وي، که هغه دلته سماجي کمی ستونزې د ستو سره موږ مخامخ یو، پر هغه ټولو باندې نن اولس راوتلی دی، غږیږي، خپل احتجاج ریکارډ کوي او له زورورو څخه دا غوښتنه کوي چې ژر تر ژره موږ له دغه ظلم له دغه جبر څخه راووزو او په یو پر امن او خوشحاله معاشره کې خپل ژوندونه وکړو.
د پښتونخوا ګوند یو سیمه ایز مشر ناظم صلاح الدین اڅکزي وویل د خلکو ته امن ورکولو حکومتي داوی یوازې داوی دي.
په زیارت کې نن نه مورز د زموږ شهیدان پراته دي چې ملیشي ویب سي وشتلی دي، نه سرکار زموږ خبر اوري، نه دلته سرکار شته. پر چمن باندې دغه حال په چمن کې په سم بازار کې د خلکو سره صدري خېږي، دوکانداران لوټیږي او ډېره بده ورځ ده. د غلو د امن و امان ډېر بد حال دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړي ملا بارم خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د پښتونو سره روان ظلم و طرف ته باید نړیوال بشري حقوقو ادارې نظر وکړي.
کم بین الاقوامي بشري حقوقو ادارې جوړې دي، هیومن رائټس دي یا اقوام متحده ده یا نورې داسې ادارې دي، هغه ته موږ اپیل کوو چې په هیڅ پښتون قوم سره یو ډیر لوی ظلم شروع دی، یو ډیر لوی جبر شروع دی. آیا تاسو ته پکار دی چې تاسو یو کمیشن جوړ کړئ، اگر آواز ته دلته د پښتون وطن دوره وکي او د پښتانه سره کوم ظلم روان دي، کوم جبر روان دي، کوم د پښتانه قتل عام روان دي، دا پر ریکارډ راولي.
کڅه هم په سم لاسي توګه د بلوچستان حکومت لخوا پر دغه احتجاجونو باندې څه قسمه خبرګون مخته نه دی راغلی، خو صوبایي حکومت دغه پر لټوالو سره څو ځلې لیده کاته کړی دي. سترمنځ مذاکرات له هم کوم نتیجې ته نه دی رسیدلی، خو د بلوچستان د کورونی چارو وزیر زال لنګو هم دغه پر لټوالو سره د خبرو په مهال په دغه پیښه کې ککړ خلک د نیولو او د وژل سوي لویز الکارانو ته معاوضه ورکولو اعلان هم کړی دی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. لکنیکټه دو ورستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په شارجا کې د بنو پولاو په خيغي پاغه اړه هم رپورت لرو او د ډالر په مقابله کې چې روپی کمیږي په اړه باندې هم رپورت دی. خو وزو د پښتونخوا کې په خیبر پښتونخوا کې په جیلونو کې چې څومره زیات نه لاغې نه زیات جیلیان چې کم دی یا بنديان دي دا پکې اورچول شو دي د دې سره کمی ستونزې مخه ترغلي دي. په دې باندې حکومتي برسدا هغی سوی او پدی باندې کوم نیو کې شوې دي. دا ټول هرس عبدالرزاق په دې رپورت کې راغون کړی دي تاسو ته وړاندې کوو.
پدې حق لا وایس اف امریکا دی ونیو سره خبر په محل د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی کې د مخالفه ګوند جماعت اسلامي خزینه غړي همیرا خاتون وینا وچی د صوبې په ځینو جیلونو کې د سلويختونه تر شپېته فیصد پورې د حد نسې واقعیان ساتل شوې دي. نو موړی وایي چې د زیات تعداد له عمله د سړو ترڅنګ میرمن هم په زندانونو کې د بنیادی بشري او آئینی حقوقو څخه محروم دي.
په دې کې ټولو کې هم چې کوم ځای د ناغه د سوات او تیمرګر او دغه علاقه چې کوم د وزیر اعلی سره په ډومین کې مرزي نو پاغه کې حالات ډېر زیات تر دی وخت د پېښور جیل ما په خپل ویزټ کړو او د دې نه علاوه په نورو جیلونو کې د زنانو سره ډېر زیات مسائل ده دي چې چونکی زنانه چې کله کېدیانې شي نو هغه سره دغه ماشومان مغې سره تلکی او دا یو ډېر زیات غیر انساني سلوک دی چې هغه ماشومان یو غنا کردہ ګنا په وجه باندې پدې کې وخت یې یو پر څه په جیلونو کې هیڅ قسمه دا غي دا ګرومینګ د پاره هیڅ قسمه تنظیم نشته نه د خو نه د ماشومان.
د پیخور های کورټ اډوکیټ فرهاد پریدی ویډوته ویل چې حکومت په جیلونو کې د قانون مطابق د زیاتو قیدیانو ساتلو بندوبست نه دی کړی چې له عملی په جیلونو کې رش سیوا شوی دی. هغه زیاته کړه په عدالتونو د بوج سیوا کې دوله وجه هم د قیدیانو خوشی کول د زندخکار وی
اور برډن پدې هم شي چې زمونږه انویسټیګیشن کې بلا مسلې دي ان کمپیټنسي د پکې نه اهلیت ته پکې او دویمه خبره ده چې دلته ریکوایر نمبر نشته چې کوم د ججانو تعداد برابر وي ځکه چې یو جج تاسو سلويخت او کندوز کې څونه د ورځې ولګوي نه دا غي سره پړاوولم نه ممکن وي هغه کې د روټین ډرونه وشي او بس دغه شان روان وي. عدالت ته د اپروچ د خلکو وسنوي وکیل ته د اپروچ د خلکو وسنوي زیاده کې بغیر د پښتنې پراتیوی بغیر د سوجې ناغه منظم په جیل کې پروت وي ځای ګرکړی وي تعداد ته زیاتیږي.
د جیل خانو محکمې لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان خصوصي مرستیال شفیع الله خان ویډ وته ویل چې په موجوده جیلونو د بوج کمولو لپاره صوبایي حکومت نوې زندانونه جوړ کړی دي او هلته به سیوا قیدیان ساتل شي.
او زمونږ کافي جیلونه نوې جوړ شو لکه سوات کې جوړ شو لګیا دی بشام کې جوړ شو مردان کې جوړ شو ته خبر کی یو جوړ شو فیسټو باندې کار شروع دی همغو کې دا فائنل ټچ ورکړي قانونن د 3 فټ پکاري یو دو کسانو مرکه فاصله او زمونږه تقریبا بیرس کیږي سړیر معمولی زیات دي په کوات کې زمونږ سره 2-300 زیات دي جوړای شو 600 کې پښه تی دا غلا دا همغو هلته به شوب شي به ولته کوم شي ته ځکه کوم نور زیات نشته دوه درې جوړو کې لګي زیات دي سټانډرډ خوراک بنويږي خو د سبق د پاره نه غي مونږ ته پوس کو هلته کې دا غا غي د باب نم زیاده مختلف هو دا نه اورګنایزیشن نه خپلم دي او دا غي سبق دي نه او دا دوال روان دي تقریبا ټول جیلو کې روان دي.
په اسمبلی کې د همیرا خاتون لخوا وړاندې کړل شو شمیرو تر مخه د پیخور مرکزی جیل کې 2000 اتسوا او شل قیدیان غونجایش شتون لري خو په دغه جیل کې 3000 یو سل او یو کم سلويختنان قید کړی شوی دی. په ډیر اسماعیل خان جیل کې د 350 پرځه 400 او 450 په بنو جیل کې د لس کم 100 پرځه یو کم زر قیدیان کوهارد جیل کې د یو سل او یا پرځه 650 او 550 تنان په لکی مروت جیل کې د 400 کم 100 پرځه 200 او 300 وخت او سواد جیل کې د 300 او 2 قیدیانو گنجائش شتون لري خو دغلته 1500 او 2500 قیدیان قید کړی شو دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکو تقریبا د زرو پوري خواوشا چې زرو سټډنټان جوړی کی جنکی او الکان پکې شامل دي. هلته مختلف زده کړې کولې او د میډیکل سټډنټان یا د طب سټډنټانو الته په یونیورسيټو کې هغه چې کله وایي چې طالبان راغلي دي نو هغه الته یونیورسيټاني بندي شوې دي او بیا زیاتره رقم الکان چې الته گیر شوې دي نو هغه وایي چې بانکونه هم بندي د پیسو ورسره هم مشکلات دي. دغه شانتي یو زده کوونکي د کابل کې چې د طب زده کوونکي د میډیکل اسد داوډ د هغه سره دان بیٹنی مارکه کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان پلازمینه کابل په سراغ میډیکل کالج یا طبي کالج کې د ډاکټری زده کړې ترلاسه کوونکي زده کوونکي وایي د افغانستان په بیلابیلو کالجونو او پونتونو کې د یو زر نه زیات پاکستانی زده کوونکي دي چې پکې د یو نیم سل پورې جنکې زده کوونکي هم دي او د دوی زیاتره تړاو د خیبر پښتونخوا صوبې سره دي. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي اسد داوړ وایس اف امریکا اډیو ته اسکار دلاري وویل چې هغه د طب زده کوونکي دي او په کومه ورځ چې طالبانو کابل نیولای د هغې ورځ نه کالج بند شوی او په هاستل کې یوازې پاکستانی زده کوونکي پاتې دي. هغه وویل هغه د افغانستان د حکومت په سکالرشپ وو په هاستل کې ورته میاس یا د خوراک انتظام بند کړی شوی او په بازارونو کې د سوداګانو بیې لوړې شوې او بانکونه هم بند دي چې دوی د خپلو کورونو څخه پیسې را وغواړي. نوموړي زیاته کړه ورته ویل شوی چې زیاتره استادان د ملک څخه بهر وتلي دي ځکه دوی خپل راتلونکي ته هم اندېښمن شوي چې مخکې زده کړې به څنګه کیږي او ډیګریانې به ورته ترلاسه شي او کنه.
پرینټرونو ته ډېر سخت تکلیفونه دي یو خاص کار فیمل ته هوت نه زیات دي مطلب هغه خو بيخي نشي کولای چې خپل تعلیم یا جاري وسطي یا هغه قسم چې څنګه روانو هغه وسطي هیڅ پتم نه لګي ازر نظر خو مطلب جواب سي کو پاغي کې موتلې نه تر اوسه شروع شوی نه دي. پښتل کې صرف مونږ یو میسونه بندي خوراک ډیر کم شوی دی بینکونه هم بند دي سرپۍ هم بند دي روپۍ نشته چا سره دلته ډیر سخت تکلیف دی او مخکې نه پوهېږو چې سبق کیږي.
یو بل زده کوونکی فهاد یوسفزی اول د سواد سره تړاو لري د طب د دریم سیمستر زده کوونکی دی او په افغانستان کې د 14 اگست وروسته سخت په ویره کې ګیر شوی دی. وایس اف امریکا دی وته هغه اویل په پاکستان کې دومره پیسې نه لرلې چې د طب زده کړې پرې خړې وای ځکه هغه افغانستان ته زده کړې لاړو او اوس هلته حالات داسې جوړ شوی چې دوی په سخت ویرې کې دي. هغه اویل په کابل کې حالات داسې ښکاري چې ادی وی خو چې د خلکو له پښتنه وکړي نو ورته ویل کیږي چې خلک د افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي دوی هم ځانونه او باسي. هغه زیاته کړه بل دوی ته پریشان دي چې د پنځشیر څخه ویرونکو خبرونه مخه ته راځي او د دوی زیاتره استادان بهر ملکونو ته تللي او نوې نظام چې جوړیږي په هغه کې بچ کیږي دوی ورته اندیش مندی.
افغانستان ټول خلک کوشش کوي چې ځان د افغانستان نو باسي هر یو کزدا جواب را کوي چې حالات خرابېږي تاسو ځانو باسي لنت پنچیر نو هم غلط خبر راځي. زموږ زیات تر استادان چې دی هغه د هیواد نه بهر لاړل اوس نو استادان چې راځي د سیستم دوباره فعال کیږي نو ډېر وخت پدې کې لګي. زه د پاکستان ګورنمنت نه دا ریکوست کوم پاکستان سټډنټان چې افغانستان کې سبق حاصلوي نظر تر زر افغانستان نو وستل شي.
یو بل زده کوونکی چې زاړه طلا خان په نوم معرفي کړو وی ویل د خیبر پښتونخوا د مانسيري ضلع سره تړاو لري او د کابل په اریانا پونتون کې د لومړي سمستر زده کوونکی دی. وی ویل په 14 اگست چې ورته د پونتون په کلاس کې د حالاتو خرابېدو وویل شول او پونتون یې وتړل شو تر اوسه یا پونتون بندې. هغه زیاته کړه دوی تشکاري چې په راتلونکو ورځو کې به ورته په کابل کې پاتې کېدل ګران وي ځکه دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی په پاکستان کې ځای کړي او تعلیم اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
پاکستان کې میډیکل افورد کول ډېره ګرانه خبره ده او افغانستان یو بیسټ چوایس آپشن و. دلته 14 اگست نه وروسته حالات خراب شول چې موږ یونیورسيټي کې کلاسز کې ناستو او اچانک موږ ته وویل چې تاسو یونیورسيټیز نه وځه او یونیورسيټیز بند شول. تر اوسه یونیورسيټیز بند دي. حالات دلته کریټیکل دي. پنچیر کې جنگ شروع ده. حالات داسې ښکاري چې موږ دلته کمنګ ډیز کې ایڈجسٹ کېدل ډېر ګرانه خبره ده.
د غزده کوونکې وایي چې په اوله کې طالبانو ویلي وو چې ادارې به ډېر زر بیرته فعال کړي خو دوه اونۍ تیر دوه وروسته هم ادارې بیرته فعال نه شوې. دوی وایي په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې سره په تماس کې دي خو د سفارتخانې لخوا ورته دومره ویل شوي چې دوی یوازې بیرته مفته لیږلی شي بل هیڅ لاره ورسره نشته. زده کوونکي وایي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي چې د سوونو په شمېره کې د دغو زده کوونکو به څه کیږي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړي میرقلم وزیر اول په دې اړوندې په صوبایي پارلمان کې خبرې کړې او حکومتي چارواکي خبر کړی دی خو په دې اړوند تر اوسه د حکومتي سرواکو څخه خبرګون یا دریز مخه ته نه دی راغلی. عدنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخته صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
دا د وایس اف امریکا دیو دا د خبری خبرونه لا دوام لري په شارجه کې د بنو پولاو په خيګه کم سړی چې په خيغه وي چې ما د بنو د استاد د زده کړه کړی دا دغه ته بنو بیف نه لې پولاو وای او دغه په خلکو کې مشهور دی په بنو کې هم خلک په شوق باندې خوري په دې اړه باندې هغه سوي چې داغي کاروبار څومره وده کړی د څومره پیسې پیګټي نو دا ټول درته د دیو خبريال عرفان بهادر په دې رپورت کې وړاندې کوي
دا په شارجه کې د پاکستان سره تعلق لرونکي حسن احمد یو کیپټیریا ده چې پکې د بنو نلیول پلو پخی حسن احمد چې یو ورکوټی کاروبار چلوي وای چې بنوال پلو په خول می د خپل استاد نه ده کړی چې یو پښتون
جی بنو پلو میرے اپنے سیٹی میں میرے استاد محترم ہیں ان کا نام ہے
د بنو نلیول پلو په خول می د خپل استاد نه ده کړی چې ربی ناموا او د بنو سره تعلق ساتو د خپل استاد نه د یاده درستو مې دلته یو هوټل پرانستو او اوس نلیوالا پلاو صرف پدې کې پټیریا کې ملاوي
پاس ہی ہے باقی سب جگہ آپ کو بنو پلاو پاکستان میں ملے گا تو ان کا تعلق ہے بنو سے ہے
د حسن احمد کې پټیریا وړه ده هوای چې د 50 کیلو نه سیوا پلاو په یو وخت پخیږي او ورګ سل کیلو پورې وخوي نو ځکه ډیر خلک دلته خوراک لره دي څنګه چې یو کاک وی او وی دیوته وی دلته یو پیر خوراک لراشه کو پلاو مخوخ نشو بیا وای زکه چې دا ډیر ترسکون پلاو دی او امارات کې د ټول نخ پلاو دلته ملاویږي وی او وی دیوته یو کارکون کی وای کیلو پلاو په 30 درهم هرڅو او نیم کیلو پلاو په 12 نیم درهم هرڅي
اور اپ کے جی 1250 12.5
یو ڈیلیوری والا وی او وی ڈی وته وی
یس گائز آئی ایم ڈیلیوری والا سر جی میں اس ریسٹورنٹ پہ ڈیلیوری پانی ہوں الحمدللہ ہمارا ریسٹورنٹ بہت فیمس ہے
دمنگ دے کیپیٹیریا بنو بیپ نلی والا پلاو ڈیر مشہور تے اہم جو ہی کہ ہر دے تو پارسل اڑو ز پندیش نرا والا د دیر شو پورے پارسل اڑم تغشان مون سلو ڈرے وران یو
الحمدللہ 25 سے 30 ڈیلیوری لازمی ہماری ہوتی ہے
حسن زیاته کړه چې زه آغ پاکستانو ته ویل غواړم چې یو یې کې د وړو هوټلو کاروبار شروع کول غواړي چې په کار پوهه ضروری ده کني بیا په کې تاوان دی
30% آدمی نے کام شروع کرنا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کو کام کا پتہ ہونا چاہیے یہ سر ہم کام کر رہے ہیں نا ہمارے باپ دادا سے کام ہے کم سے کم
دا چې مونږ دا کار کوون نو دا زما د پلار نیکه کسب دی او د 500 کال نه په گجرات کې زما د پلار په نوم یو هوټل دی او سو کوم چې دا کار کول واړی په کار ولا دادی چې په کار ځان پوه کی
جو انویسٹر تھے جن کو کام کا پتا نہیں تھا
په یو ای کې داسې ډېرې کې پټیاریا دي چرته چې د پښتنو سیمو خوراکونه پخېږي هوټل کې کارکونکي زیاتره د پاکستان نور سیمو سره تعلق لرونکي دي یو ای کې د وړو کاروبارونو نه هم ډېره ګټه ترلاسه کېدای شي څنګه چې حسن احمد د بنو نلی والا پلو هر سوال نه د میاش ترشل در درهم پورې سرمایه ګټي خو که په کار یې ځان پوه کړ او د هر هنر ورته معلوم وي عرفان بهادر وایس اف امریکا ڈیوا یو اے
د ډیو سره اوسې دا د وایس اف امریکا ډیو ده خبری خبرونه پای تر رسیدلې ده خو تاسو د ډیو باندې د پښتون مشتو سیمو باندې بیا د پاکستان او افغانستان په اړه باندې تازه کرا او به پلو معلومات اوریدل او کتل شي موږ زیاتره کوشش کوو چې تاسو ته هغه سړنکاران راولو چې په دغه علاقه باندې پوي په دغه سیمه باندې پوي د هغه سړنې په مختلفو رپورټونو باندې په مختلفو خبرونو تاسو ته وړاندې کوو تاسو خپل نظر هم د وایس اف امریکا امریکا ډیوا سره شریکولی شي په فیسبوک پاڼه باندې. د ډیوا تاسو په سیټلایټ ټی وی باندې فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب باندې کتلی او اوریدلی شي. دا د خپل نورو ملګرو سره هم شریکولی شي. زه نصرالله خان د دې خبرونې پروډوسر عبدالحسین او انجینران ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.